شنبه د لړم اتلسمه د نومبر نهمه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شوې. د خبرونه د ماښام تر اوبه جو په منځني سپه دوله شپږ نیوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې د اف ام په 3.15 هم خپریږي. روانه خبرونه زه احمد شیبر د قادر جلالوف په تخنیکي لارښوونه مخته وړم. سهار مو بخیر. د افغانستان د ولسمشۍ د انتخاباتو د ابتدایي نتیجو اعلان ته 15 ورځې پاتې شوې. وړاندې به دا واوري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون به وتوانیږي چې پر دې ژمنه عمل وکړي. خو تر هر څه مخکې خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون هیله من دی چې د ولسمشۍ د انتخاباتو ابتدایي نتیجه به د دې اونۍ په ترڅ کې اعلان کړي. نن د افغانستان او ویسټ انډیز ترمنځ د کرکټ یو ورځنۍ لوبه ده، او ماسکو هیله من دی چې له ایران سره به شوی اټومي تړون د دې سربیره خوندي شي چې واشنګټن ترې وتلی. بشپړ خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي ژمن دی چې پر ټاکلي وخت د انتخاباتو لومړي نتایج اعلان کړي. د دې کمیسون مشر هوا عالم نورستانی ازادي راډیو ته وویل چې د سولې او اسلامي عدالت او ثبات هوام پالنې انتخاباتي ډلو پر ځینو مواردو ورسره مخالفت کړی چې د دې په وینا دا کاري د نتیجو د اعلان پروسه ځنډوي. دې وویل چې د انتخاباتي ټکټونو له استازو سره نن یو ځل بیا غونډه جوړوي. میرمن نورستانی زیاته کړه،
دی موږ غوښتي چې د دې حکومت کې بسته‌بندي وشي او صندوقونه ټول چې وزارت دفاع سره خبره کړي پلان د انتخابات سره شریک دي. موږ خپل صندوقونه انتخابو او بل اخره به د فیفا او تیفا او د مدني ټولنو ته نظارت اړتیا چې راځي د هغه ته نظارت لاندې به ولېږو ولایت ته.
میرمن نورستانی زیاته کړه که د انتخاباتو نتیجې نوري هم وزنډیږي، افغانستان له بحران سره مخامخ کېدای شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون په روانه اونۍ کې څو ځله د افغانستان په 40 ولایتونو کې د شاوخوا 2000 محلونو د رایو بیا شمیرلو لپاره چمتووالی وشوت خو ونه توانید. د نوې انتخاباتي مهالویش له مخې کمیسون ژمنه کړې چې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې به د عقرب په 28 او وروستۍ به یې د قوس په 15 نیټه اعلان کړي. په روانه خبرونه کې وړاندې په دې اړه تفصیل اوریدلی شي. په تاجکستان کې سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې د نومبر په 16 له افغانستان سره پر پوله د تاجکستان د ځواکونو او داعش جګړه مارانو ترمنځ په نښته کې و امنیتي افسران وژل شوي دي. په پلازمېنه دوشنبې کې چارواکو په رسمي توګه اعلان کړی چې یوازې دوه افسران یې وژل شوي. د تاجکستان د ملي امنیت دولتي کمیټې مخکې ویلي وو چې د پولیسو یو افسر بهرام قاسم ساده او یو د پولیس ساتونکی عزت الله لطیفوف د نومبر په 16 هغه مهال ووژل شول چې د داعش سختدریز ډلې 60 کسانو ازبکستان ته نږدې پر پوله پر یوه پوسته حمله وکړه. دا سیمه د تاجکستان په رادوکی ولسوالۍ کې دوشنبې ته په 60 کیلومتره کې پراته ده. چارواکو لومړی ویلي وو چې حمله کوونکي له افغانستانه ورغلي. دوی ویلي چې 15 له سختدریزو وژل شوي او 15 نورې ژوندې نیولي. د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې د دې حملې او افغانستان ترمنځ هیڅ تړاو نشته. د افغانستان او ویسټ انډیز ترمنځ د 350 وریزو کرکټ سیالیو دوهمه لوبه نن د هند په لکنو کې کیږي. دا لوبه پر ځایي وخت ماسپښین پر 2 بجو پیل شي. له ویسټ انډیز سره د افغانستان د لوبو لړۍ د نومبر په 16 نیټه پیل شوه چې په لومړۍ لوبه کې ویسټ انډیز افغانستان ته په 2 وکټو ماتې ورکړه. افغانستان او ویسټ انډیز به خپل درېم یو ورځنی لوبه د دوشنبې پورس وکړي. په هند کې به دواړه هیوادونه درې شل وره سیالۍ هم وکړي چې د نومبر په 14 شپاړسمه او 18 به وي او بله سیالي به ټیسټ لوبه وي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي چې دی هیله لري د نړۍ د قدرتونو او ایران ترمنځ اټومي موافقه به پر دې سربیره وژغورل شي چې واشنګټن له دې موافقې وتلی. امریکا تیر کال په می میاشت کې له ایران سره د 2015 کال له اټومي موافقې ووته او له هغه راهیسې پر ایران نوي بندیزونه لګولی دي. د واشنګټن هڅه دا ده چې ایران بیرته د مذاکراتو میز ته کښینوي او یو نوی تړون وشي. واشنګټن استدلال وکړ چې د دې موافقې شرایط کافي نه دي چې د اټومي وسلو له جوړولو ایران وګرځوي او دا هیواد د بالستیک توغندیو له پروګرام او په منځني ختیځ کې له تخریبي فعالیتونو لاس واخلي. ایران د امریکا تورونه ردوي چې ګواکې غواړي داسې بالستیک توغندي جوړ کړي چې اټومي وسلې انتقال کړی شي او وایي اټومي پروګرام سوله ییز او هدف یې د انرژۍ تولید دی. د عراق د امنیتي ځواکونو او حکومت ضد مظاهره کوونکو ترمنځ په نشته کې پرون د جمعې په ورځ درې کسان وشل شول. امنیتي ځواکونو پر اعتراض کوونکو وشکې بهاونکی ګاز وشینده. د رویټرز د راپور له مخې د ځواکونو او لاریون کوونکو ترمنځ د نشتو په نتیجه کې یو شمېر اعتراض کوونکي ټپیان شول. د اکتوبر په لومړۍ نیټه په پلازمینه بغداد کې د بیکارۍ او اداري فساد پر ضد لاریونونه پیل شول او له هغه راهیسې تر 280 ډیر کسان په دې لاریونونو کې وشل شوي. لاریونونه په چټکۍ سره جنوبي ولایتونو ته هم خپره شوي. لاریون کوونکي چې ډیری محصلین دي غواړي چې د عراق سیاسي نظام تغییر شي او د اداري فساد مخه ونیول شي. خلک د بهرنیانو په ځانګړې توګه د ایران د لاسوهنې پر ضد هم راوتلي چې د عراق د حکومت ملاتړ کوي. دا خبرونه دا سدي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د خبرونه په دوام د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک میسون د ابتدایي نتیجو اعلان ته 15 ورځې پاتې دي، خو د رایو د بیا ګڼلو پر سر جنجال لا هم نه دی هوار شوی.
زموږ بین المللي کمشنران موږ ته وایي چې تاسو مستقل کمیسون یاستئ، تاسو ځان ته قانون لرئ، طرز العمل لرئ، لایحه د وظایفو معلومه ده.
وړاندې د هوا عالم نورستاني د څرګندونو د جزئیاتو ترڅنګ د بیلابیلو انتخاباتي ډلو نظر درسره شریکوو. نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د احتمالي وتلو مسله څېړلې ده. دا به هم واوري چې لنن دیرش کال مخکې د برلین دیوال ونړید. هغه مهال د امریکا ولسمشر د شوروي اتحاد جمهور رئیس مخاطب کړ او ورته ویل دا دیوال ړنګ کړه.
مستر ګورباچوف، تیر داون دیس وال.
د دې خبرونه په روسي کې د ژوند رنگونه پروګرام لرو.
د دې موبایل کاروزو کاروبار کوم، یعنی انجینر یم، مستری یم، موبایل جوړم، ترمیم کار کوم.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون به نن د انتخاباتي ډلو له استازو سره غونډه وکړي ترڅو د رایو بیا شمیرنه په ولایتونو کې پیل شي که نه شي. په دې اړه پرونۍ غونډه وروسته له مخالفتونو پای ته ورسېده. د تلی د شپږمې نیټې د انتخاباتو لومړنۍ نتیجه چې ټاکل شوې وه د میزان په 28مه اعلان شي او وروستۍ د لړم په 14مه یو ځل ځنډېدلې ده او اوس تمه ده چې لومړنۍ پایلې له ننه 15 ورځې وروسته معلومې شي او وروستۍ نتیجې بیا د لیندۍ په 15مه اعلان شي. کنن هم موافقه ونه شوه څه به کیشي؟ د ملالۍ بشیر په راپور کې اورو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي له انتخاباتي ټکټونو سره یې د جمعې ورځې غونډه بې نتیجې پای ته ورسېده او دوی پریکړه وکړه چې د انتخاباتي ټکټونو له استازو سره یو ځل بیا نن غونډه جوړه کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی له ازادي راډیو سره د جمعې په ماښام په خبرو کې وویل چې کمیسیون پرته له بایومتریک رایې باطلې مني، خو د دې په خبره دا رایې باید لومړی وکتل سي.
دا باید یو ځل ولیدل شي، یعنی که بایومتریک وه، خو هغه د بایومتریک رای به یا د کیو آر کوډ ریډر موږ لرو په هغې اساس به شناسایی شي، او که یا نه نه باطلې به وي. څنګه باید په هر صورت کې صندوق ته مراجعه وکړو؟ دوی وایي چې تاسو صندوق ته مراجعه مه کوئ، د همدې ځینه دا باطلې اعلان کړي.
میرمن نورستانی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ثبات او همګرایي او د سولې او اسلامي عدالت انتخاباتي ټکټونو له دوی سره غونډې کړې او په همژغۍ په دې اړه مخالفت کوي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیزې ډلې ویاند فضل غنی حقمل په دې اړه د جمعې په ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی غواړي په ټول هیواد کې رایې بیرته له سره وشمیرل سي او یوازې د بایومتریک رایې معتبرې وګڼل سي.
نه یوازې همدغه محلونه چې کمیسیون شمیر پړاګه کړی دی، دا باید له سره تفتیش او باز شماری شي، بلکې موږ غواړو چې په ټول افغانستان کې دغه رایې شمیرنه له سره وشي، ځکه موږ د درملوک د کمپنۍ په راپور باور نه لرو او د درملوک کمپنۍ چې کوم ارقام خبرایي هغه مونږ ته د منلو وړ نه دي.
د یادولو وړ ده چې درملوګي او جرمني کمپنۍ ده چې د جمهوریت ریاست د انتخاباتو د بایومتریک رایو د تصفیه مسؤلیت لري. همدارس د افغانستان حکومت اجرایي رئیس عبدالله په مشرۍ د صوبات او همپالنې ټاکنیز ډلې ویاند فریدون خوځون د جمعې په ماښام ازادي رادیو ته ویل لومړی چې څلورو مواردو ته پام ونیسي هیڅ رایې باید بیرته ونه شمیرل سي.
درملو کو کمیسیون چې مده کړی ده چې شپږ موارد رایې به دوی تصفیه کوي چې د تکراری عکسونو د تکراری ګوتو د عکس څخه د عکس د ټایم مسله د جی پی ایس مسله او د کوچنیانو د عکسونو مسله ده. مستمد ده چې کمیسیون مخکې له دې چې دغه عرابې نوي تصفیه شوي د باشماری او تفتیش مسله پروسه پیل نه کړي.
شاغلی خوځون زیاته کړه چې تر هغه وخته چې د دغو مواردو برخلیک نوي معلوم سوی دوی و بیا شمیرنه او تفتیش ونه مني. د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکو ټیم استاذ سید خالد سادات بیا وایي چې د یو شمیر انتخاباتي ټیکټونو دا ډول مخالفتونه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په کار کې لاسوهنه ده.
دوی د انتخاباتو کمیسیون وخت دی چې د انتخاباتي پروسی مداخله کوي او په عین زمان کې په ټول معنا باندې غواړي چې انتخابات په خپل وخت اعلان شي او دا بدون شک څخه چې د انتخاباتو په نتیجه باندې مستقیمه رایه پیباسي هغه وخت چې د انتخاباتو کمیسیون اعلان کړی دی ممکن په دې حالت کې خپلواک باندې دا ټاکنې اعلان شي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رئیس هوا علم نورستانی ازادي رادیو ته ویل چې د رایو نشمیرل کېدو په نتیجه کې د رایو نتایج مخکې هم ځنډیدلې او دا کار افغانستان د بحران خواته وړلای شي. دی ویل چې که د شنبې د ورځې غونډه نتیجه ورکړي او کنه کمیسیون به د رایو ارزونه پیل کړي او د انتخاباتي ټیکټونو موترز استازي کولای شي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته مراجعه وکړي.
که چیرته نن بیا د انتخابات خپلواک کمیسیون له یو شمیر انتخاباتي ډلو سره په ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې پر سر موافقې ته ونه رسید څه به کیشي؟ نتیجې به بیا ځنډې شي؟ په دې برخه کې ملالۍ بشیر د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له مشي هوا عالم نورستانۍ څخه نور وضاحت غوښتی دی. آغلې نورستانۍ وایي:
مونږ نشو کولای چې دا لویه پروسه چې د افغانستان سرنوشت دی دا وزنډو ځکه چې مونږ بیا د افغانستان خلکو ته ځواب ورکوونکي یاستو. مونږ دی وته ویل چې زمونږ د پاره معتبرې رایې د بایومتریک رایې دي. مونږ د بایومتریک رایې نه یو انچ هم لرې نه ځو، اما بازشماري او بیا لیدنه صندوق ته مراجعه دا د بعضو محلاتو لپاره ضرور ده. هغه کومې ارقام چې 2023 چې دی ورباندې اعتراض لري دا باید یو ځل ولیدل شي، یا د اقل سبا به 2023 نفر به راځي وایي به زما رایه تاسې څه کړله، ولو که دا په هر شکل که بایومتریک وه، خو هغه د بایومتریک رایې به یا د کیو آر کوډ ریډر موږ لرو هغې اساس به شناسایی شي، او که یا نه نه و باطلې به وي چې تصدیق د بایومتریک ونه لري موږ هغه باطلو.
نورستانی صاحب، تاسو د خبرو څمږ دغه هدف اخلو چې تاسو به حتمن پر خپل ټاکلي وخت باندې د دا ځل نتایج اعلانوي. بل پښتنه مې دغه ده
بلې متحدم دي ته یو دي
دغه پښتنه باید درڅخه وکړم چې د کوم ټیکټ د کومو کاندیدانو کسان ډیر ټینګار کوي چې باید دغه صندوقونه له همدې ځای څخه د رایې باطلې اعلان سي.
ثبات هم ګرایي حزب اسلامي او د نبیل ټیکټ، خو د نبیل ټیکټ موږ سره لا نه دی ناست، عملي نه دي ویلي، او حزب اسلامي او همګرایي دا دوه ټیکټونه دي بیخي همغږي باندې وایي چې یو د بل خبره تاییدوي.
او نړیوال ناظرین آیا ستاسو سره پر دې مورد یعنی په دې اړه ستاسو سره توافق لري؟
زمږه بین المللي کمشنران موږ ته وایي چې تاسو مستقل کمیسیون یاستئ، تاسو ځان ته قانون لرئ، طرز العمل لرئ، لایحه د وظایفو معلومه ده، نو دې ته هغه د بلنه ورکوئ، دی راځي ستاسو د برنامې رګوري دی چې بایکاټ کوي، نو د بایکاټ په خاطر باندې که تاسو پروسه ځنډوئ فکر کوم چې یعنی هغې وایي چې د خپلې دندې په مقابل دي، یعنی هغه کوئ خپله دنده، یعنی تاسو باید سر ته ورسوئ.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشه هوا علم نورستانی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د سهار لوو د ماشام تر او بجو پوریا سدی رډو په منځنۍ سپه دوله شپږنی په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې زموږ پرونی د اف ام په 3.5 نیولې شي و په 15 دقیقې شوي نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو دغه خبرونه په خپل تاسو غنو کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د احتمالي وټلو مسله څېړلې ده دا کتنه سفی ولاستانه ځای وړاندې کوي
اتلانتیک شورا له افغانستان د امریکایي ځواکونو تر وټلو وروسته په رامنځته کېدونکو وضعیت او اړوندو اندېښنو یو مقاله لیکلې ده د مقالې عنوان دا دی چې امریکا متحده ایالاتونه له سوریې د وټلو تر وټنه په افغانستان کې نشي تکرارولای په دوام کې راغلی چې په افغانستان او منځني ختیځ کې د امریکا د نفوذ په کمښت سره به افراطي ډلې برلاسې شي څو په پاکستان او منځني ختیځ کې لخپل پټنځایونو پر امریکا برید وکړي او ګټې وګواخي د اتلانتیک شورا په لیکنه له سوریې د امریکایي ځواکونو په وټلو سره د امریکا د تعهد په اړه پوښتنې راولاړې شوې د امریکا نویو سیالانو ته فرصت ورکړ اوس د افغانستان په اړه هم د همدغه سی یو حالت تصور کیدای شي د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ د سپتمبر په 8 له طالبانو سره د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکا د مرکچانو خبرې لغوه کړې او وی ویل چې په دې ډلې به بریدونو ته زور ورکړي هغه په وار وار ټینګار کړی چې له افغانستان به امریکایي ځواکونه بیرته خپل کورونو ته ستنوي د اتلانتیک شورا په مقاله کې راغلی چې د سولې په لور د افغان حکومت هڅه هم د امریکا د ولسمشر په دې اعمالو چې لموافقه پرته یا لموافقه سره د عسکرو ایستل غواړي ټکنۍ شوې دي په دې مقاله کې وړاندې د هم راغلی چې لمنځنی ختیځ او افغانستان د امریکا د نفوذ په کمښت د امریکا سیالو هیوادونو ته دا فرصت مساعد شوی چې په مسایلو کې ښکیل شي له سوریې د امریکا په وټلو ترکیه د کورد جنگلیو پر ضد عملیاتو کړل او بل اخره د روسیې په منځګړیتوب یو موافقه وشوه د اتلانتیک شورا په خبره اوس عینن په افغانستان کې هم د سیمې یو بل قدرت چین ته فرصت په لاس ورغلی چې د افغان سولې په اړه هڅې وکړي او په بیجنګ کې د افغان حکومت او طالبانو د مخامخ خبرو کوربتوب وکړي د مقالې لمخې د ته پکتو چې چین په پاکستان له اقتصادي پلوه نفوذ لري او پاکستان هم د طالبانو یو لوی پلوه بلل کیږي ممکن د سولې په خبرو کې یو ښه منځګړی ثابت شي اکونومیست خبرونه د افغانستان او عراق جګړو ته اشاره کړي او لیکلي دي چې دغه دوه جګړو امریکا ته هیڅ شی په لاس ورنکړل خبرونه د امریکا د متقاعدو پوځیانو د وزارت په حواله لیکلي چې 2 میلیونه ولک امریکایي پوځیانو په دوري شکل په افغانستان او عراق خدمت کړي او لډلې 15% معلول شوې دي یو شمیر نور هم د جنگونو له عمله له رواني ستونزو سره مخ دي اکونومیست خبرونه دا پوښتنه کړي چې څه وخت به دغه متقاعدو پوځیانو ته پیسې ورکړل شي په ځواب کې راغلي راتلونکو نسلونو به دغه پیسې پرې کوي ځکه جنگونه په قرضو باندې تمویل شوې دي په دوام کې دا هم راغلی چې ډیری امریکایان دا فکر کوي چې هیواد یې ولې لا هم جنگ کوي د اکونومیست د مقالې د لیکوال په باور دوی په حق دي ځکه جنگ یوازې ورانه راولي او بیلګې په دوه ورستې لسیزو کې په افغانستان او عراق کې له ورای ښکاری
نن د برلین د دیوال د نړیدو ډیر شمه کلیسه ده وړاندې په خبرونه کې په ډیره تفصیل درکو خو سپراشو د جوګي ماشمانو ستونزې ته حل شوه ده په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره جوګي ماشمان شونځي او ته د تلو اجازه پیدا کړي د افغانستان د پوهنې وزارت دغه ماشمانو ته د زده کړې د زمینې د برابرولو خبره داسې محل کوي چې جوګیان له هم افغان پیژن پانه نه لري دغه پریکړه د ازادي راډیو د هغه راپور ورسته وشوه چې سمو د مخکې د جوګیانو پښون جوړ شوی وو تفصیل له کابل د ناجی صاحب په راپور کې
جوګی ماشومان به له دې ورسته خوانځي او تزي د پوهنې وزارت د پریکړه د ازادي راډیو د یو سیرنیز ریپورت ورسته وکړه د پوهنې وزارت ویاندی نوری نزهت د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د پوهنې سرپرست وزیر تیرونی د جوګیانو خیمه ته ورغی او ورسره شمنه وکړه چې جوګی ماشومان به تر دې ورسته خوانځي او تزي دا وی من پریکړه کړی چې د جوګی ماشومان د خونې او روزنې لپاره اقدام وکړو په دې اړه د پوهنې وزارت یو سلاکار ته دنده سپارل شوې و چې بشپړ معلومات وکړي او یو جامع راپور برابر کړي دا ریپورت چمتو شوی او له جوګیانو سره خبري هم شوي کوم ستونزې چې لري هغه پیژن پاره ده هله من دي چې د غستونز هم هواره شي د طبيعت تذکرو نه لرل به وزلي د سرپنا نشټوالي او لز دکړو به برخي پاتې کېدل د جوګیانو هغه ستونزې دي چې د ازادي رادیو د تیر میاشتې په ریپورت کې ورته ځای ورکړ شوی وو شپارس کلنه الهه وای خوانزي ته د تلو لپاره ورزې شماري
سیاس خوشاستم کې درس
مخونه زوس ډیر زیاته خوشاله یم چې تر دې ورسته به خوانزي ته زم تر دې وړاندې خپوم چې نالوستي به پاتې شم اوس به درس وایم او راتلونکي کې به ډاکټر راشم جوګیان له دوهمه نړیوالې جګړې وروسته له تاجکستان افغانستان ته راغلل. جوګیان وایي له آره د تاجکستان له کولا برغلی او له کلونو راهیسې په افغانستان کې میشت دي. جوګیان سنی مذهب مسلمانان او په ملیت تاجک دي چې په دری او د جوګیانو په لهجه غږیږي. له جوګیانو د افغانستان په اساسي قانون کې یادونه نه ده شوې او له همدې وجې نشي کولی چې د تابعیت تذکیرې واخلي. صابر کولابی په کابل کې د جوګیانو د یوې سیمې وکیل دی. دی وایي اکثره ماشومان د پیژند پاڼې د نه لرلو له امله له ښوونځي بې برخې دي.
جهان سپاس از رادیو آزادي میکنم. مسؤلین خبر کدن
د ازادي رادیو مننه چې مسؤلین را خبر کړل. د پوهنې وزیر زموږ لیدو ته راغی. له موږ سره ژمنه وکړه چې ښوونځي به را جوړوي. تر څلورم ټولګي پورې به زده کوونکي درس وایي او بیا به نورو ښوونځیو ته لاره پیدا کړي. هیله مند یو چې زموږ د ماشومانو په ژوند کې مثبت بدلون راشي.
خو ولسمشر غنی تیر کال فرمان ورکړ چې جوګیانو ته د تابعیت سند ورکوي، خو د صابر کولابی په وینا یو شمېر دولتي ادارو ته تللی خو لا هم ورته د تابعیت سند نه دی ورکړ شوی.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
نن د برلین دیوال د نړیدو ډیر شمه کلیسه ده. دا دیوال په 1918 کال کې د سړی جګړې په اوج کې جوړ شوی و او د جرمني خلک یې پر دوو برخو ویشلی و. ملالی بشیر راپور لري.
دیرش کاله مخکې نن د نومبر په 9 نیټه د برلین دیوال کانکریټ او ډبرې ونړېدې او جرمنیانو ته لاره پرانیستل سوه چې تر نړیوالې جګړې وروسته چې خلک پر دوو برخو ویشل سوي وو بیرته سره یو ځای سي. دا دیوال په 1918 کال کې جوړ سو او جرمني پر دوو برخو، جمهوری دیموکراتیک جرمني چې په ختیځ بلاک کې وو او فدرال جرمني وویشه. د دې دیوال په جوړېدو سره د جرمني پلازمینه برلین هم پر دوو برخو وویشل سو. دا دیوال د سړې جګړې لنه شو ګڼل کېده او نه یوازې خلک جسمن له یو بل جلا کړل، بلکې دا دیوال د فکر د طرز د جلاوالي لپاره هم وو. له 1918 کال څخه تر 1919 کال پورې تر 300 زیاتو کسانو هڅه وکړه چې در دې دیوال واوړي او تر شاوخوا 500 زیات یې وتوانېدل دا کار وکړي او لسګونو نور د دې هڅې پر مهال ووژل سول. په 1919 کال کې په ختیځ اروپا کې د پولینډ او هنګری په ګډون تر یو شمیر پاتسونو وروسته په ختیځ المان کې کورنۍ ناآرامي زیاته سوه او تر څو اونیو دوامداره ناآرامیو وروسته د 1919 کال د نومبر میاشتې په 9 نیټه د ختیځ جرمني دولت اعلان وکړ چې د دې هیواد اوسیدونکي کولای سي لویدیځ جرمني ته ولاړ سي او د برندنبورګ او نورې دروازې پرانیستې. د همغه کال په سپتمبر میاشت کې د جرمني د دواړو برخو خلک له کولنګونو او چټکونو سره د دیوال دواړو خواو ته راټول شول او د دې دیوال په عملی ماتولو یې لاس پورې کړ چې په نتیجه کې دواړې برخې سره یو ځای شوې. د دې دیوال د سقوط ډیر عوامل په خبرونو او کتابونو کې راغلي چې یو یې د شوروي اصلاح غوښتونکي میخایل ګورباچوف قدرت ته رسیدل دی چې د ازادۍ او شفافیت په نوم سیاستونو سره یې د خلکو خوځښتونو ته لاره هواره کړه. د هغه وخت د امریکا ولسمشر رونالد ریګن هم په دې کار کې رول درلود او د شوروي اتحاد له مشر میخایل ګورباچوف سره یې په سویس کې ولیدل او په 1918 کال کې برلین ته د سفر پر مهال د برندنبورګ په دروازه کې ګورباچوف ته چې د کمونیست شوروي ګوند عمومي منشي او د شوروي اتحاد ولسمشر وو په خطاب کې وویل:
جنرال سیکرټری ګورباچوف، If you seek peace،
شغلی عمومي منشي کته سول غواړي، کته شوروي او ختیځ اروپا په اتحاد کې پرمختګ غواړي، کته د لیبرال کېدو په لویې دې دروازې تراسه. شغلی ګورباچوف، دا دروازه پرانیزه، دا دیوال مات کړه.
مستر ګورباچوف، ټیر داون دیس وال.
پرون په هغه ځای کې چې د امریکا د هغه وخت ولسمشر رونالد ریګن وینا کړې وه، د هغه لویه مجسمه نندارې ته وړاندې شوه. د برلین دیوال د ماتېدو په خوښۍ کې غونډې او جشنونه جوړ شول. د نورو لاملونو تر څنګ یو شمېر لویدیځ او افغان کارپوهان په دې باور دي چې د برلین دیوال د ماتېدو یو لامل دا هم و چې افغانانو د شوروي اتحاد پر وړاندې جګړه پیل کړه. د دوی په وینا د شوروي اتحاد پر وړاندې د افغانانو جګړې د شوروي اتحاد هغه تلسم مات کړ چې ګواکې دا اتحاد نه ماتېدونکی دی او همداراز شوروي اتحاد تر سخت اقتصادي او سیاسي فشار لاندې سو چې په ټوله کې دغه ټول لاملونه سره یو ځای شول او د شوروي او ختیځ بلاک د لمنځه تللو سبب شول.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ژمن دی چې پر ټاکلي وخت د انتخاباتو لومړي نتایج اعلان کړي. په تاجکستان کې سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې د نومبر په شپږمه له افغانستان سره پر پوله د تاجکستان د ځواکونو او داعش جګړه مارانو ترمنځ په نښته کې اووه امنیتي افسران وژل شوي دي. د افغانستان ویست انډیز ترمنځ د دریو پنځوس اووریزو کرکټ سیالیو دوهمه لوبه نن د هند په لکنو کې کیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي چې دی هیله لري د نړۍ د قدرتونو او ایران ترمنځ اټومي موافقه به پر دې سربیره وژغورل شي چې واشنګټن له دې موافقې وتلی. د عراق د امنیتي ځواکونو او حکومت ضد مظاهره کوونکو ترمنځ په نښتو کې پرون درې کسان وژل شول. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي دی د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د هغې بلنې په اړه فکر کوي چې دته یې راتلونکی کال د می په نهمه د بریا د ورځې په رسم گذشت کې د ګډون لپاره ورکړې ده. وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رارسېدلی اسمسونه لولو، خو مخکې تر دې چې اسمسونو ته مخه کړو د ژوند رنګونه پروګرام.
دا ژوند رنگونه
سلام ستاسو نوم څه دی او څه کاروبار کوئ؟
زما نوم رحمان ده، د احمد ابا ولسوالی او د مرکز گردیز کې کاروبار کوم. زه خپل د موبایل کاروبار کوم، یعنی انجینر یم، مستری یم، موبایل جوړ ترمیم کار کوم.
هغه نوی ماډل ټلیفون چې راوځي هغه هم جوړولی شي؟
هو هغه هم جوړولی شم.
دغه کاروبار د چیرته زده کړی؟
ما خو دا کاروبار په پاکستان کې زده کړی و، په پېښور کې بلور پلازا کې هلته مې زده کړی و، او دلته الحمدلله کاروبار مې ښه روان ده او کاروبار د مرکز گردیز کې کوم. ما خو یو کال په پاکستان کې تیر کړ او دغه څلور کاله کېږي مرکز گردیز کې کار کوم. نو اوس په هر که نوی موبایل راسي ماته مشکل نه وي، په ښه ډول خلکو ته جوړي.
داسې ورځ هم راغلی ده چې یو ټلیفون چې بیخي زیات به خراب وي چا نشو جوړولی، تا جوړ کړی وي؟
او بلې بلې، نو جوړ کړی هم ده. موږ خپل ماشینونه لرو، هغه ماشینونه موږ کار اخلو، خپل ذهن باندې
کار. له دې وروسته به د هغو کسانو ته پیغام څه وي چې هغوی لا تر اوسه پورې کاروبار نه دی پیل کړی یا یو هنر نه دی زده؟
ما هغو ځوانانو ته دا پیغام ده چې خپل کاروزګار زده کړي او خپل ځان مصروف کړي، یو کسب ته هڅه وکړي او خپل کار ځان مصروف کړي او مصروفیت باید ځان ته پیدا کړي، همداسې ونه ګرځي. ما خپله سې اوس کور مې په افغانستان دلته او زه پاکستان ته شاګردي لپاره لاړم. اوس الحمدلله کار مې زده کړی ده، ځان مې مصروف کړی ده او کوم هغه نه لرم مشکلات. هغه ځوانان چې همداسې ګرځي باید ځان مصروف کړي، هڅه وکړي، ځان ته یو کاروبار پیدا کړي.
مننه.
د ژوند رنگونه پروګرام مو له ازادي راډیو څخه واورید.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
فضل کریم درویش د پکتیا له ساتي اړیو په راستولې سمس کې لیکي زموږ د ولسوالۍ ته باید 3G انټرنیټ ورکړل شي. نوریا سلطانی له شاجوی څخه لیکي که د انتخاباتو نتیجه دا ځل هم وځنډېده خلک به پر دې بهیر بې باوره شي. اتل له زابله لیکي د کابل کندهار لویه لار د غزنی په برخه کې خوندي نه ده، امنیت یې باید ټینګ شي. ساپی په راستول سمس کې لیکي د کونړ پوهنتون بدل یاشه له حمل میاشتې راهیسې محصلینو ته نه ده ورکړل شوې. حمیده نظری له زابله په راستول سمس کې لیکي د افغانستان ګاونډیان باید پوه شي چې ترورست په ترورست له منځه نه ځي. دوی باید له افغان دولت سره په همکارۍ د هر راز ترورزم په وړاندې مبارزه وکړي. تازه خان سمسور له ننګرهار په راستول سمس کې لیکي د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون باید دا ځل نتیجه ونه ځنډوي. نقیب الله حسنزی له کندهاره په خپل سمس کې لیکي هیله ده در ملوک کمپنۍ نتیجه ژر تر ژره معلومه کړي او هغه ټولو ته باید د منلو وي. محمد حسن قلمیار امیری د تخار له اشکمش ولسوالۍ څخه لیکلي دي په اشکمش کې غله زیات شوي دي. عبدالعزیز غالب د هلمند له مارجې ولسوالۍ څخه لیکي د انتخاباتو نتیجه باید ژر تر ژره معلومه شي او تر کله باید ورته انتظار شو. عبدالرحمن لیکلي دي د انتخاباتو نتیجې ته انتظار ډیر سخت شو. محمد حسن قلمیار په راستوبلې سمس کې لیکلي دي د جوګیانو ستونزې باید په افغانستان کې هوار شي او نورو ستونزو ته هم توجه وشي. دا خبری مجله مو هم دومره په بلی خبری مجله کې احمد شکفر احمدی له تاسو سره دی. احمدی صاحب سهار مو بخیر.
صبح شما هم بخیر.